السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن پنځشنبه دوري یا حمل ډیر شمه او د اپریل 13 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله الدین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د افغانستان پولیس تسیرمه د روسي او تاجکستان ګډ پوځي تمرینونه نن پای ته رسیدي. د تاجکستان د رسنیو د راپورونو لمخې په دغه تمرینونو کې وسلوالو ځواکونو د ټانک جزوتامونو د استخباراتو څنګه د کیمیاوي حمله د دفاع ځواکونو او د پوځي الوتکو عملی ګډون کړی دی. دغه ګډ پوځي تمرینونه د اپریل په 15 پیل شوی او هدف یې د هر ډول تروریستي ګواښ په وړاندې تیاری خودل شوی دی. تاجکستان او روسیه په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د حضور په اړه اندېښنه ښکاره کړې، خو طالبان وایي هیڅ یوې ډلې ته به اجازه ورنکړي چې د دې هیواد له خاورې پر بل هیواد د برید لپاره کار واخلي. دغه پوځي تمرینونه داسې مهال ترسره کیږي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه چې په افغانستان کې حضور لري تیره میاشت د مسکو د کنسرتونو پر یو تالار د برید مسؤلیت واخیست. په هغه برید کې لږ تر لږه 140 تنه ووژل شول. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي تیر کال په افغانستان کې د محلي ټولنو په مرسته د اوبو نږدې 470 کیلومتره کانالونه جوړ کړي دي. د دې پروګرام د افغانستان څنګ پرون چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي چې په افغانستان کې بزګر اوبو ته له لاسرسي پرته ژوند نشي کولی او زیاتوي د اوبو دغه کانالونه به له دوی سره مرسته وکړي چې خواړه زیات، خپل کورنۍ تغذیه او هم اضافي محصولات پلوري او ژوند وکړي. په افغانستان کې د څو کلونو وچکالۍ وروسته وروستیو ورښتونو بزګر له خپلو کروندو د راتلونکي کال ښه حاصل ته هیله من کړي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی پرون چهارشنبه یو ځل بیا اسرائیل ته خبرداری ورکړ چې یو ډیر کوچنی برید تبایی هم په بیړه او سخت ځواب ووایي. ښاغلي رئیسی د پوځ د ملي ورځې په مناسبت د رسمي گذشت ځانګړو مراسمو ته په وینا کې د اپریل په 14 سهار وختي پر اسرائیل د توغندیو او ډرون الوتکو برید یو محدود اقدام وباله او وی ویل چې د ایران پر خاوره د اسرائیل برید به له پراخ او سخت ځواب سره مخامخ شي. په عین حال کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو یو ځل بیا ژمنه وکړه چې دا یوازې اسرائیل دی چې پر ایران د برید د څرنګوالي په اړه به پریکړه کوي. ښاغلي نتنیاهو پرون چهارشنبه د کابینې غونډې ته وویل چې د اسرائیل دولت به هر هغه څه ترسره کړي چې د ځان د دفاع لپاره ورته اړتیا لري. ایران د تېرې شنبې په شپه پر اسرائیل د 300 شاوخوا توغندي او بی پیلوټ الوتکې وتوغولې چې د اسرائیلو په وینا 99% یې شنډې کړې، خو ایران بیا وایي چې په دغو بریدونو کې یې خپل هدفونه ترلاسه کړي. ملګری ملتونه د شاوخوا 3 میلیونه فلسطینیانو د لاسنیوي لپاره د 2.8 میلیارده بسپنې غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو چارواکو پرون چهارشنبه په غزه او لویدیځه غاړه کې خبریالانو ته وویل چې د خدمتونو د رغولو او خوراکي او روغتیایي مرستو لپاره ډیرو پراخو عملیاتو ته اړتیا ده. او د افغانستان د فوټسال ملي ټیم به د آسیا ملتونو جام کې خپله لومړنۍ لوبه نن له ایران سره ترسره کړي. دغه لوبه په تایلند کې ده چې د دغه جام کوربه دی. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلي چې په دې جام کې به ایرانی مجید مرتضی ابرودی د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د مشر روزونکي دنده مخته وړي. افغانستان په ډی ګروپ کې له ایران، کویت او بحرین سره یو ځای دی. د افغانستان دوهمه لوبه د راتلونکي شنبې په ورځ له کویت سره ده. دا وو خبرونه. د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې دغه مسئله په تفصیل اوریدلی شئ. ملګری ملتونه وایي افغانستان کې سوداګر میرمنې ګڼې ستونزې ګالي. یوه سوداګر محمد غول
اگر مشکل عمده ای که یو اون دستونزه چه پا افغانستان که در سوداگر خصو پورانده موجوده ده هغه در کافی بازار نشتو علایده ای زکا واردات و صادرات پاسانه ده ترسرکی گی
در سوداگری لدگره با در هم واوری چه در افغانستان در صادرات و کچه راتیتا او در واردات و دیره شوی. پا افغانستان که در ورختون و دوام در مرگ جوبل او زیانون و کچه و راستر بل زیادی
نو خلک ډیر توانی سول له دنیا له نیم ځولاړه ګرد کار لاغه تناس و لاغه غنمو فاجزو ته نو غیر د نیم ځولاړه له
او اسرائیل وای دوی خپل پر ایران د برید د سرنګوالی پریکړه کړې.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. 15 بجې او 15 دقیقې دی راځو د دغه خبری مجلې د سر راپورته. د ملګرو ملتونو یو اداره چې په افغانستان کې فعالیت کوي وایي چې په افغانستان کې سوداګری خځې لډی روسون سره لاس او گریوان دي. د پورونو په تر لاس کولو کې خاندونه او د بازارونو نشټوالی د دغه خځو اومدستون زی بلل شوی. که څه هم د طالبانو حکومت سوداګر میرمنې له آزاد کاروبار څخه نه دی راګرځولی، خو د سنگار ځایونو په شمول د هغوی ځینې کاروبارونه بند کړي. نور تفصیل له نوریاس نوریاو.
د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی وای د سوداګرو ښځو کاروبار د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د ښځو لپاره یو کاري فرصت برابر کړی، خو هغوی له ډېرو ستونزو سره مخ دي. د پانګې او بازارونو نشټوالی د دغو سوداګرو ښځو له مهمو ستونزو ګڼل کیږي. د ملګرو ملتونو پراختیايي ادارې په هغه نوي راپور کې چې پرون چهارشنبه خپور کړی ویلي دي چې د 3000 سوداګرو ښځو چې په ترسره شوې سروې کې برخه اخیستې، 40% ویلي چې د خپل کاروبار لپاره پیسې پور کړی دي. د دوی یوازې 15% بریالی شوي چې له بانکونو یا د کوچنیو پورونو له محسسو کریډیټ ترلاسه کړي، خو نورې اړې شوي چې د خپلو سوداګریزو چارو د ودې لپاره د خپلې کورنۍ له غړو او دوستانو پیسې پور کړي. یوه بله ستونزه چې د دې سروې 70% ګډونوالو راپورته کړي، د ښځو پر فعالیت د طالبانو لخوا لګول شوي محدودیتونه بلل شوي دي. ډیرو ښځو ویلي چې له محرم پرته بازارونو ته سفر کولای نشي. خالده سروري چې په کابل کې سوداګري مخته وړي، بیگانه وخت ازادي راډیو ته په یوه رالیږلي پیغام کې وویل چې په افغانستان کې د خلکو د پیر وړتیا ډیره کمه شوې او بازارونه هم ساړه شوي دي.
اګره مشکل اومده کې یو اونده ستونزه چې په افغانستان کې د سوداګر خصو پوړاندې موجوده ده، هغه د کافي بازار نشته علي دی. ځکه واردات او صادرات په اسانه د ترسره کیږي، او یو بل مهمه ستونزه ده چې زموږ خلک ډیر بي وسلي دي او پیرو پلور په خبرنې ترسره کیږي. کافي بازار نشته او زموږ خلک د نوو محصولاتو د پیرلو توان نه لري.
طالبانو تر اوسه سوداګری خزې له کاروبار نه دی راګرځولي، خو د سنگار ځایونو بندېدل چې په زرګونو خزو ته کاري فرصتونه برابر کړي وو پر دوی لوی گزارو. خزې همدارنګه په نادولتي محسو او ځینو دولتي ادارو کې هم له کار کولو منع شوې دي. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې په اوس وخت کې په افغانستان کې اکثره خزې په غالۍ اوبدلو، لاسي صنایعو، وچې میوې او د زعفرانو د تولید په برخو کې په کارونو بوختې دي. په افغانستان کې د یو ان ډی پی استازي سټیفن رودریکس په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې ښځې له ډېرې مودې راهیسې د خپلو کورنیو د سوکالۍ یو ځواک ګڼل کیږي او د کلیوالي اقتصاد په ساتلو کې مهمه ونډه ترسره کړې ده. د هغه په خبره افغان میرمنې د نړیوالو ملاتړ ته اړتیا لري او د افغانستان راتلونکي په هغوی پورې تړلې ده. په هرات کې د سوداګرۍ او صنایعو د خونې غړي صدیقه صادقیار د اژانس ته ویلي چې د سوداګرو ښځو په وړاندې لویې ستونزې د سرچینو او مالي ملاتړ نشتوالی دی. د هغې په باور کې چیرې سازمانونه د سوداګرو ښځو په تیره په مالي برخه کې د هغوی ملاتړ وکړي، دوی کولی شي چې د ښځو لپاره ډیر کاري فرصتونه رامنځته او آن خپل محصولات بهر ته صادر کړي.
د سوداګرو ستونزو له د سوداګرو میرمنو له ستونزو مو واوریدل. اوس هم ورزو د سوداګرۍ اړوند یوې بلې مسلې ته د طالبانو د حکومت د احصایې او معلوماتو ملي اداره د روان کال د کپ په میاشت کې د افغانستان په صادراتو کې د کموالي او وارداتو کې د تیر 1402 کال د همدې مودې پرتله د زیاتوالي خبر ورکوي. د ادارې پرون پر خپل ایکس پاڼه دغه څرګندونه کړې دي او ویلي دي چې د صادراتو د کموالي اندازه نږدې 3.3 میلیونه ډالر او د وارداتو د ډیروالي اندازه نږدې 100 میلیونه ډالر ده. نور تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د احصایې او معلوماتو د ملي ادارې د شمیرو له مخې د 1402 هجري لمریز کال د کب په میاشت کې د افغانستان صادرات د 1401 کال د ورته وخت په پرتله 2.9 میلیونه ډالر کم شوي دي. دغه ادارې د سیشن به په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د 401 کال په کب میاشت کې د صادراتو اندازه 104 میلیون ډالر و چې په 402 کال کې 141.1 میلیون ډالر ته راټیټ شوه. خو د وارداتو کچا په 401 کال کب میاشت کې ل 690.4 میلیون ډالر څخه 402 کال کې 99.6 میلیون ډالر ته لوړ شوه. د دې ادارې په خبره افغانستان تر ټولو ډیر صادرات پاکستان، هند او متحده عربی امارات تکوی او تر ټولو ډیر واردات له ایران، پاکستان او چین څخه لري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع د خونې د مدیر پلاوی غړی او د پاک افغان سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤل خانجان الکوزی وایي چې دا کمښت تر ډیره د پاکستان له لوري د افغان سوداګریزو مالونو په وړاندې د ستونزو د جوړولو لامل دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د ویلات اساسي شی بود کې را بند بود د
اصل عامل دا و چې د میوي او انارو په وخت کې پاکستان ته د ترخه موسپین بولدک لارې تړل شوې وي. د ډبر اسکرو ارزښت یو څل ور شوی او زموږ صادرات کم شو.
یو افغان سوداګر مخلص احمد ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان له 15 مهمو صادراتي بندرونو څخه د سپین بولدک او ترخم بندرونه له تیر یو کال راهیسې له ستونزو سره مخ دي.
یګانه مسیر کې زیاتر صادرات صورت میگرفت او که از بندر ترخم
د صادراتو یوازینی لار د ترخم بندر وو او د سوداګری جوتو کوتلیک لپاره به مول لا سوت څخه تر شلو ورځو انتظار کوي چې اجازه ترلاسه کړي. نو بلې خوا غونډي هوا ته د پیسو په لیک کې لسون سره مخ ته پاکستان او د موټر لوړه کرایه په صادراتو منفي اغیز لري.
دا په داسې حال کې ده چې د اقتصادي چارو د کارپوهانو په خبره دی و هواد د صادراتو او وارداتو ترمنځ توازن د هواد د اقتصادي ودې یو لزانګړنو څخه ده. د اقتصادي چارو پوه دریا خان بهیر ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو واکمنۍ کې له ګاونډیو سره د افغانستان اړیکو د صادراتو پر بهیر مهم اغیز کړی دی.
په وروستي یو کال کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورن فرضي کرښې په اوږدو کې د تاوتریخوالو له کبله زه فکر کوم یو اندازه د افغانستان په صادراتو باندې خپل منفي تاثیرات درلودل، ځکه چې په دغه کال کې څو وارې د تورخم، سپین بولدک، غلام خان او نور دا موصلاتی لاری چی دید دا و ترل شوی، نو زکر دا افغانستان صادرات و باندې خپل منفی تاثیرات درلودل او دغه منفی تاثیرات زیاد دا افغانستان خصوصی سکتور پا اوگو باندی دی و پتوله که دا افغانستان خلکم تری متضرر کیگی.
دا په داسې حال کې ده چې نړیوال بانک د فبروري په میاشت کې په خپل راپور کې د تیر کال په پرتله د افغانستان د صادراتو د کموالي او د وارداتو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې وه.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
اوریدونکو، اوس هم د افغانستان د روانو ورښتونو په مسأله کې تمکیګو. په افغانستان کې له تیرو څو ورځو راهیسې ورښتونو او سیلابونو لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده او سلګونه کورونه یې ویجاړ کړي دي. په ګاونډي پاکستان کې هم همداسې وضعیت دی. هلته هم د لسګونو کسانو د وژلو راپورونه ورکول شوي. په افغانستان کې سیلابونو تر ټولو زیات مالی تاوان بزګرو ته اړولی دی او ګڼ شمیر باغونه یې له منځه وړي. تفصیل له سنا کاکړه اورو.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا په افغانستان کې د وروستیو اورښتونو او سیلابونو له امله د پیښو شویو زیانونو په اړه اندېښنه ښودلې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر همداشان زیاته کړې چې تلفات او د زیانمنو شویو کسانو اړتیاوې ارزوي او مرستې رسوي. دا په داسې حال کې ده چې له وروستیو سیلابونو او درنو اورښتونو څخه زیانمن شوي کسان وایي چې کرنیزې ځمکې او کورونه یې ویجاړ شوي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د هلمند ولایت د نادلي ولسوالۍ اوسیدونکي سورګل ازادي رادیو تا وویل
تقریبا 300-350 جری په مځکه د خلکو د تخریب کړی دی. ورته خو نو هم وس پاس ولاړ دي، نو موږ خلک ډیر توانیس ولله دنیا له نیم ځولاړه ګرځ کار لاغه تناس و لاغه غنم او فاجزو ته نو غیر د نیم ځولاړه له وس لاس پر سینه ورته کښینې.
د کونړ ولایت مرکز اوسیدونکو شیرولی امید په یاد ولایت کې د ورپی خزیانونو په اړه وویل
په مرکز کې د غباران چې و ډیر یو شدید او وخت ډیر ونیو، نو ډیر ساهو کوي خلکو ته یعنی مالی او یعنی زیانونه اړولی دي چې له خلکو زیات ځمکه هم ویجاړ شوې دي.
د بغلان ولایت د هنی غوري ولسوالۍ چرماب کلی اوسیدونکو عبدالجمیل ازادي رادیو ته وویل
ورقری ماخیل په میاخیلو کلی کې ډیر زیات سیلاب راغلی د خلکو د اوبو نل نه وړي دي. خلک ډیر په تکلیف دي. هله چې یو مرسته وشي خلکو سره څو بیوزلی او بیچاره خلک د سیلاب او اوبو له ستونزو خلاص شي.
دا سیلاب ځپلی له دولت او مرستندوی سازمانونو غواړي دوی سره مرسته وکړي. هممهاله په افغانستان کې د ایتالیا هیواد سفارت د اپریل په 14 په خپل ایکس پاڼه لیکلي په افغانستان کې وروستي سیلابونه د افغان وګړو د ملاتړ او په ټوله نړۍ کې د اقلیم د بدلون د لاملونو او اغیزو په اړه په ګډه د کار کولو اړتیا په نښه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د کوچني اختر راهیسې په افغانستان کې وروستیو سیلابونو او درنو ورښتونو خلکو ته ګڼ شمېر ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې لخوا نن د وري په 9 په هرات، فراه، نیمروز، هلمند، کندهار، زابل، پکتیکا، خوست، پکتیا، غزنی، بامیان، دایکندی، اروزګان او غور ولایتونو کې د تیز باران، تالندې برېښنا او سیلابونو اټکل شوی.
اوریدونکو د سیلابونو په اړه دغه راپور چې سنا کاکړ درته وړاندې کړ پرون د چهارشنبه په ورځ جوړ شوی و. دا چې په 13 ساعتونو کې کوم بدلونونه راغلي په دې اړه بحث وکړو چې د ورځې په ترڅ کې تاسو له تازه خبرونو او پرمختګونو خبر کو.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
تاسو سهارنۍ خبری مجلې ته غوږ یی اوریدونکو. د افغانستان په اړه وروسته راپورونو ته بیرته راوګرځو. په دې خبری مجله کې ستاسو په غږ ثبت شوی پیغامونه هم لرو، خو اوس ورځو منځنی ختیځ ته. د اسرائیل صدر اعظم یو ځل بیا ژمنه وکړه چې پر ایران د برید د څرنګوالي په اړه چې کله او په څه ډول به یې وکړي په خپله اسرائیل پریکړه کوي. بنیامین نتنیاهو دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د هغه د نږدې متحد امریکا په ګډون د نړۍ د یو شمېر هیوادونو مشرانو ورڅخه غوښتي چې پر ایران له غچ اخیستونکي برید څخه ډډه وکړي. په عین حال کې ایران یو ځل بیا خبرداری ورکړی چې د اسرائیل هر ډول حملې ته به له ځنډ پرته سخت ځواب ووایي. په منځني ختیځ کې د وضعیت خرابېدو ته وروسته تر هغې اندېښنې زیاتې شوې چې ایران د تیرې شنبې په شپه پر اسرائیلو په برید سره 300 توغندي او بیپیلوټ الوتکې وکارولې چې د اسرائیل په وینا 99% یې شنډې کړې، خو ایران بیا وایي چې په دغو بریدونو کې یې خپل اهداف ترلاسه کړي. نور تفصیل له نوریاس نوری اور.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي دا یوازې اسرائیل دی چې پر ایران د برید د څرنګوالي په اړه به پریکړه کوي. ښاغلي نتنیاهو دغه څرګندونې د بریتانیا او جرمني د بهرنیو چارو له وزیرانو سره تر لیدو وروسته پرون د کابینې په غونډه کې وکړې او وویل غواړم دا واضح کړم چې موږ به په خپله پریکړه کوو، او زیاته کړه د اسرائیل دولت به هر هغه څه ترسره کړي چې د ځان د دفاع لپاره ورته اړتیا ده. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې نوموړي په دې څرګندونو سره د خپلو نږدې متحدینو هغه غوښتنې چې د ایران په وړاندې د له زغمه کار واخلي له پامه وغورځولې. نتنیاهو د کابینې غونډې ته وویل چې د جرمني او فرانسې د بهرنیو چارو له وزیرانو سره یې کتلي او د دواړو هیوادونو د ملاتړ په خاطر یې ورڅخه مننه کړې، خو هغه وویل چې اسرائیل به د ټولو لورو له وړاندیزونو او سپارښتنو سره سره په خپله پریکړه کوي چې د ایران وروستي پراخ برید ته څه ډول ځواب ووایي. د متحدو ایالاتونو، بریتانیا او فرانسې په ګډون د اسرائیل یو شمېر نږدې متحدینو د ایران د بلاستیک توغندو او ډران الوتکو د بریدونو په شنډولو کې له اسرائیل سره مرسته کړې ده. د فرانس پرس په وینا د اسرائیل له لوري توندو څرګندونو ته په پام لري بریښي چې دا هېواد د خپل نږدې متحد واشنګټن له ملاتړ پرته مستقیم پر ایران برید وکړي، خو کولی شي د نورو پټو بڼو لکه د ایران د لوړپوړو پوځي قمندانانو یا په نورو هېوادونو کې د ایران د ملاتړو ډلو د په نښه کولو او یا هم د سایبري حملې په څیر اقدامات ترسره کړي. په عین حال کې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی پرون چهارشنبه یو ځل بیا اسرائیل ته خبرداری ورکړ چې یو ډیر کوچنی برید ته به هم په بیړه او سخت ځواب ووایي. ښاغلي رئیسی د پوځ د ملي ورځې په مناسبت د رسمي گذشت ځانګړو مراسمو ته چې له دلایلو پرته یې ځای بدل شوی و په وینا کې د اپریل په 14 سهار وختي پر اسرائیل د توغندیو او ډران الوتکو برید یو محدود اقدام وباله، وویل چې د ایران پر خاوره د اسرائیل برید بل پراخ او سخت ځواب سره مخ شي. هغه په دې اړه نور جزئیات ورنکړل چې دا به څه ډول خبرګون وي، خو زیاته کړه چې که موږ درانه عملیات کړي وای نو د اسرائیل لپاره به هیڅ هم نه و پاتې، خو پریکړه شوې وه چې دا به یو محدود اقدام وي. دا چې اسرائیل به پر ایران غچ اخیستونکی برید ترسره کړي او د تهران غبرګون به څه وي نه روښانه، خو د هر یوه لوري غلطه محاسبه د سیمه ییزې جګړې خطر له ځان سره لرلی شي.
ازادي راډیو له تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
تاسو سهارنۍ خبری مجله اوري. ازادي راډیو د مهال څلرویش ساعته له تاسو سره ده.
لا خبرونو ور اخوا
تاسو زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اوري. اوریدونکو اوس هم د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ وزارت او افغان سوداګرو د هغه نندارتون په اړه درته یو راپور لرو چې د درې ورځو لپاره په پروان ولایت کې ترسره شو. په دغه نندارتون کې څه باندې سلو غرفو کې صنعتي توکي نندارې ته ایښودل شوي وو، خو د پام وړ شی پکې دا و چې طالبانو هلته خپل پلاستیکي یا د دوی په اصطلاح بوشکۍ ماینونه هم چې دوی د لویدیځ په وړاندې په جګړه کې د بریا یو راز بولي هم نندارې ته ایښودلی وو. دغه طالبانو دغه کار غبرګونونه درلودل. نور تفصیل له عابد سپوږمۍ نه اورو.
په پروان ولایت کې د طالبانو د حکومت سیمه ایزو چارواکو د کرنیزو او سوداګریزو محصولاتو په نندارتون کې له چاودیدونکو توکو ډکې هغه بوشکې نندارې ته وړاندې کړې چې د پخواني جمهوریت له امنیتي ځواکونو سره یې په شل کلنه جګړه کې کارولې. یو شمېر سوداګر وایي د سوداګریزو او کرنیزو محصولاتو نندارتونونه د ماینونو او چاودیدونکو توکو د نندارې لپاره مناسب ځای نه دی. د سوداګرو د اتحادیې عمومي رئیس باز محمد غیرت ازادي رادیو ته وویل
زما په اند دا چې دا یو سوداګریز نندارتون دی او دا یو داسې نندارتون دی چې خلک پکې د سوداګرۍ تولید او د فابریکو په برخه کې پانګونې ته هڅول کیږي، داسې یو عمل باید نه وای شوی.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوی غړی خانجان الکوزی هم وایي چې دا ډول نندارتونونه د کرنیزو محصولاتو د نندارې ځای نه دی.
نمایشګاهی زراعتی بودن و خوب بودن چې محصولات
په ځنګړي ډول د کاپیسا پروان هغه سیمه چې هلته تازه میوه او سبزیجات ډیر کرل کیږي نندارې ته خودل شوی. دا د ستاینه وړ ده. نظامی مسایل زموږ پورې اړه نه لري او له اسلامي امارت څخه باید پوښتنه وشي.
د سیشن بی پورز دی اپریل په 14 د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون یو راپور خپور کړ چې پکې د پروان ولایت په یو سوداګریز نندارتون کې د افغانستان د ملي محصول په توګه د طالبانو په لاس جوړ شوی بشکی ماینونه نندارې ته وړاندې شول. دغه ویډیوئی راپور په یو برخه کې د کرنیزو محصولاتو لکه وچې میوې ترڅنګ د دغو ماینونو ځینې بیلګې هم لیدل کېدې. په تیرو دوو لسیزو کې طالبانو په افغانستان کې د خپلو جنګي موخو لپاره دغه بوشکۍ ماینونه کارولي چې ډېری قربانیان یې د پخواني جمهوریت پوځیان او ملکي وګړي دي. موږ د دغه اقدام د علت په هکله د طالبانو د حکومت له ویاند ذبیح الله مجاهد او د طالبانو د حکومت د صنایع او سوداګرۍ وزارت له ویاند عبدالسلام جواد نظر هم وپوښت، خو هغوی د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. په هغه لوحه یا بنر کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د ملي تلویزیون په دغه ویډیوي راپور کې لیدل کېږي لیکل شوي چې د جوړې بوشکې بیه 50 افغانۍ ده، خو تخریب یې 10 میلیونه ډالر دی. دا جمله د طالبانو هغې ادعا ته اشاره کوي چې امریکا او متحدینو یې د طالبانو له لوري په افغانستان کې ماته خوړلې، په داسې حال کې چې امریکایي ځواکونه او متحدین یې د دوهې د هوکړې پر بنسټ له افغانستانه ووتل. د پخوانی جمهوریت نظام د کمانډوز واکونو یو قمندان په دې شرط چې نوم یې په راپور کې خپور نشي وایي چې د طالبانو له بیا واک ته رسیدو مخکې دغې ډلې په ژړی ولسوالۍ په خپل لاس په جوړ شویو ماینونو د نوموړي یو شمېر همکاران وژلي او ټپیان کړي.
زموږ هغه پرسونل چې مرستې ته تللی و د طالبانو لخوا ورته کمین نیول شوی و او د طالبانو کمین ته برابر شول چې له بده مرغه هلته زموږ څو ورونه شهیدان شول او زموږ درې څلور ورونه د پخو او ملا په خاصه توګه د لاسونو په برخو کې ټپیان شول، ځکه دوی په خپلو لاسونو جوړ شوي منفجره توکي په بوتلونو کې ځای پر ځای کول، د مادني اوبو په شان بوتلو او له موادو یې ډکول بیا یې پر دوی قرسول.
ارواپوه شبنم شهبر وایي چې د طالبانو په لاس د جوړ شویو ماینونو نندارې ته خودل خلکو ته د چاودنې او ځانمرګو بریدونو ترخې خاطرې وریادوي چې د ډېرو خلکو ژوند یې اخیستی.
نمایشه هر په اما نندارتونونو کې د هر ډول جنگي وسایلو خودل په کورنۍ او خزو ماشومانو لاروانی پلاوه ویجاړونکو او منفي اغیزي لرلای شي، ځکه دا جنگي وسایلو لیدل د لیدونکو په ذهن کې یو ډول ویره او ترور رامنځته کوي.
طالبانو تر دې مخکې په افغانستان کې د علوم اکاډمۍ د انتګرافي په موزیم کې له چاودیدونکو توکو ډکې ژېړې بوشکې نندارې ته وړاندې کړې وې. په بلخ کې د طالبانو د حکومت والی هم د مزار شریف ښار د حضرت علي په زیارت کې دغه په لاس جوړ شوي ماینونه نندارې ته وړاندې کړې وو. د طالبانو دغه کړنې تر دې وړاندې هم له ګڼو نیوکو په ځانګړې توګه د طالبانو د بریدونو د قربانیانو د خپلوانو لخوا مخامخ شوي.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یويشت او پنځه ویشت مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته
اوریدونکو په همدې راپور سره دغه سهارنۍ خبری مجله هم پای ته رسیدي. زه د سهار په شپږو بجو بیرته سټډیو ته راځم، خو اوس په مکړی تاسو هغو پیغامونو ته چې موږ ته مو د واتس اپ لارې را لېږلي.
تاسو ل پیغامونو
سلامونه، محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت لدلارام لسوالي څخه ستاسو سره په تماس کیم. کله چې موږ غواړو چې ځان ته بایومټریک تذکره جوړ کړو او د نیمروز ولایت د ایسایي ریاست ته ورسو، نو هلته واسطه او واسطه بازی کوم څوک چې د شناخ لري کوم څوک چې د واسطه لري کولای شي چې تذکره جوړ شي. ما دسه کسان ول دل چې اته میاشتې نه میاشتې د یوې تذکره د جوړېدو لپاره انتظار کړی وو، او دسه کسان مې ول دل چې د واسطې په زور په څلور ویشت ساعته کې ځان ته بایومټریک تذکره جوړ کړی ول. نو بنان د اسلامي امارت څخه مې غوښتنه دغه ده چې دغه د نیمروز ولایت د ایسایي ریاست ته د پاملرنه وکړي او دغلته د خلکو ته د اسانتیاوي راولي تر څو پورې زموږ خلک بایومټریک تذکرې ترلاسه کړي. دا زموږ د ولس حق دی او هیڅوک نسي کولای چې دغه حق څخه موږ محروم کړي. موږ په میاشت میاشت بایومټریک تذکرې ته انتظار کوو، خو موږ ته بایومټریک تذکره په یو نامه او په بل نامه زموږ تذکره ځنډیږي. حتی په میاشت میاشت خلکو ورته انتظار کړی دی چې بایومټریک تذکره جوړ کړي، خو متاسفانه په دغه ریاست کې او دغه د بایومټریک تذکرې کوم کارمندان چې دي دا ټول په واسطه کار کوي، نو بنا موږ ته تذکرې په ډېر مشکل ډول جوړیږي او موږ ورته په میاشت میاشت انتظار کوو. نو زما ژغ دی د اسلامي امارت تر لوړ پوره چارواک پرې ورسول شي. والسلام په احترام.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارونه اوریدونکو ټول ته سلامونه نیکه هیله لرم کوم. نو پیغام دا دی چې د فلم کې ډېر خبرونه وره او ډېر خبرونه وسوله د اسلامي امارت پوره چارواک سره دا هیله ده چې تمشته نو ساکلا باندې وتړي. زه شکر جو په دا سره اله نه ولاړې وي هلمند د هلمند سز بیا یاران ته هم دي کوت نو شیز مشکل باندې جوړ. والسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زموږ دا پیغام دي تر لوړ مشران ورسیږي. دا تایید پاڼه چې طالبان جوړي کوم چا چې خدمت کړي او موږ د درې میاشتې کې تایید پاڼه ورکړي دي وسې هیڅ درک نه خبره ده. او بل دا نوی ځوانان چې برابرېږي طالبان هغه چاته سپتنام ورکوي خپل د ځان سره سپتي چې په مخ کې خدمت کړي او د دوه پیسې چې خدمت یې نه کړي. نو په افغانستان کې بل کار هم نشته او هغه کسان پاتې دي چې مخ کې د طالبانو سره ځغال سر وسې هیڅ میت نه لري. نو د افغانستان تر لوړ مشران زموږ دا خبره ورسیږي. زه د هلمند د مرجع څخه هدایت دا خبره کوم چې زموږ د فار د یو زمينه برابر سي په دې حکومت کې.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال وایي.
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 420 11 24 201. شمیره بیا تکراروم 00 420 11 24 201.